په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دی خبرونه ډیره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانانو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېد چې له مخکې په جرمني کې منل شوی او پرون سې شنبه په یوې مسافر وړونکې الوتکه کې له اسلام آباد څخه جرمني ته سفر کاوه. د جرمني د ډی پی خبري آژانس راپور له مخې د افغانانو دغه یو دیرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي دغه افغانان به د جرمني په مختلفو ښارونو کې ځای پر ځای شي. دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړې دي. د انګلستان په کانال کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته چې اووه کسان پکې مړه شول د افغانانو په ګډون د نهو مشکوکو قاچاق وړونکو محاکمه د سې شنبې په ورځ په پاریس کې پیل شوه. څارنوالانو د افغانستان، عراق او سودان نه اتباد غیر عمدي وژنې له خطر سره د مخ کولو او بریتانیا ته د غیر قانوني ننوتلو لپاره د اسانتیا برابرولو پر مواردو رسمن تورن کړي دي. دا کښتۍ چې پنځه شپېته کډوال پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست کې د فرانسې له بندري ښار کالې څخه انګلستان ته په لاره وه چې د ماشین د خرابوالي له امله ډوبه شوه. د ژغورنې کارکوونکي د شپږو غیر قانوني کډوالو جسدونه له اوبو څخه راوویستل او د یو بل تن مړی وروسته د هالند په سواحلو کې وموندل شو. د دې شبکې یوې څانګې په جرمني کې د کډوالو لوجستیکي چارې سنبالولې او ظاهرا افغان ډلې هم ورته خلک پیدا کول چې انګلستان ته یې ولیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سې شنبه اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشی کړې چې لس باندې دریو کلونو راهیسې په زندان کې وو او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو څلوېښت کلنه سیسل کوهلر او دریاویا کلن ژاک پیرس د 2023 کال په مئی میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشي کېدو د آرامۍ احساس کوي. هغه ویلي دوی د فرانسې سفارت ته په لاره دي او په دې اړه خبرې روانې دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي هغوی فرانسې ته ستانه کړي. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقری وویل چې دغه فرانسویان د ضمانت په بدل کې په مشروط ډول خوشي شوي او تر هغو څارنې لاندې وي چې د محکمې بل بهیر یې ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د یوه پریکړه لیک مسوده چمتو کړې چې له مخې د دوو کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یوه نړیوال ځواک جوړېدو ته اجازه ورکوي. د رویترز خبری آژانس چې د دغې مسودې یوه کاپي یې ترلاسه کړې په وینا ډیپلوماتانو وویلي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پرې روان دی او کیدای شي بدلون عمومي روانه اونۍ له یو شمېر هیوادونو سره شریکه شوي خو تر اوسه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته نه ده وړاندې شوې. تر اوسه نه ده څرګنده چې واشنګټن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو ته وړاندې کوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو او نورو شریکانو سره په دې اړه خبرې روانې دي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه په څه ډول عملي کیدی شي. خو دې ویاند د ترتیب شوي مسودې په اړه له زیاتو جزیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې یوه میاشت مخکې د ترامپ د شلو مادو د طرحې پر لومړي پړاو هوکړه وکړه چې له مخې په غزه کې له دوه کلنې جګړې وروسته اور بند وشو او د یرغملو او بندیانو د تبادلې بهیر پیل شو. د دې طرحې بل پړاو به چې له مخې د غزې لپاره د سولې یو بورډ او د ثبات نړیوال ځواک رامنځته کیږي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته عملي کیږي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبه له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډلې پرون سېشنبه خپله لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه 9-5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشرې لوبډلې تېره اونۍ د آسیایي جام لوبو اتل ولی خپل کړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلیو احترامات مقبول کی قدر منو کول لیز کون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرح واسمم د اوم ټولګي جغرافیه مسمن یو لسم لوستم ور زده کون کو زمرا ستاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع د سیادری وچی د سندونو په اړه سپوږی کتاب صفحال یو اتی من پایل بهتر اتی می سپیبری خوراگل لیز کن کوز مرسته درم رزی دلوس در سی اهداف عبارت له د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه سپو هیږي دویم د اسیا د لوی وچی جهیلونه سمندرګي او خلیجون دریم د اسیا د لوی وچی اقلیم دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منوګل لیز کن کو د پراته وجو دقت په هله ایمه هله د چې دلوس تر پای پر سره مکیا وکړي او ورسې تکړي خوږو قدر منځکون کو د لوست په پلپ شبو کې لمړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه سپو هیږي معلومات ترلاسه کړو قدر منځ کون کله کسرنګ چې موږ تاسو ټول په هیجو اسیا لوی وچې یو له هغو وچو چې نو څخه د کوم چې مرکنه هیوال افغانستان په ځړ کې موقعیت لري او اسیا لوی وچې ډیر زیات پراخې دشت لري چې خلک یې د اوبو د نشوالي له امله څخه لستون سره مخامخ دي خو بیا هم د اسیا لوی وچې ډیر زیات سندونه لري چې دغه د اسیا سندونه د بحیر له مخې څخه سمندرونو خواو ته روان دي په دې خاطر سره دغه برخې جدي په څلور حوزو باندې ویشل شوی دي چې هر حوزه به نن ورځ موږ تاسو درنوز کون کو په لوست کې ولول لومړنی حوزه چې د درنوز کون کو په دې حوزه کې هغه سندونه چې د سابریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورته ویږي دغه له دغو سندونو څخه عبارت دي او د دې ترڅنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سندونه دي هغه په خپله د اوب یا هم یسنی او لینا سندونه دي د دې سندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوي سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ بڼه باندې بدلیږي دویمه حوزه چې د درونو زده کوونکو په دویمه حوزه کې هغه سندونه شامل دي کوم چې د اسیا ختیځ خواته د اسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګیو ته تویږي په ترتیب سره د شمال نه سویل خواته ځي او په دغه کې شامل سندونه چې دي درونه زکون کو د امو سیند چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د ولادي او واستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي همدارنګه د هوانګو سیندي چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت او هلته تویږي د دې ترڅنګ د میکانک سیندي چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبودیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي دریم چې د درونو زده کوونکو دریم حوزه کې همیشه درونه زکونکو هغه سندونه دي چې د اسیا له ختیځ نه لویدیځ ته د هند د سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تیویږي چې د هغو له جملو څخه د ایرو او عادي له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تیویږي د ګنګا سیند چې هندوانو ته دغه سیند ډیر زیات سپیشلی دی او ډیر زیات ورته مقدس دی او دغه سیند چې دی د بنګلاديش په څنګ کې د بنګال خلیج ته تیویږي د سن سیند چې د امان په سمندرګي کې تیویږي د کاروان سیند دی د دجلی او پرات سیندونه دي چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي سلرمه برخه چې د درونو زده کون کې هم سلرمه حوزه کې هغه سندونه شامل دي کوم چې د اسیا په داخلي خلیج جهیلونو کې تیویږي د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دي او د سیر دریا یا هم سیهون دي چې د آرل آل په جهیل کې تیویږي د اورال سیند چې د اسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي د کسپین په سمندرګي کې تیویږي نو درنو زکون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې د سندونو په حق له معلومات لاسته راوړل خلې د چې پوسی او سړي وسند لوس په دې برخه کې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې جهیلونه سمندرګي او خلیجونه پیل لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیرو جهیلونه عبارت له هو لاړو بو څخه دي کوم چې څلور خواو ته وچې وسیږي او په مینس کې او بو وسیږي سمندرګي په حق له موږ تاسو په هیرو وس هم خلیجونه پیش خلیجونه هو لاړو بو ته وي کیږي کوم چې دروي خواو ته وچې وسیږي او په مینس کې او بو وسیږي جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپیر دي چې د جهیلونو څلور خواو ته وچی او د خلیج درو خواو ته وچی او سیزنونو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو خو ژو ګلری زکون کو دا چې اسیا د اسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا چین کازاکستان منځنی اسیا سهیل ختیځ او لویدیځ اسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه ولولو خوشو ځکون کو په سایبریا کې د بایکال جهیل دي چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبلري اوازمي اوږدوالي چې د سیند دی درنو ځکون کو د 800 کیلومتر او سوري چې دی په خپل 110 کیلومتر پورې رسیږي همچنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې په قزاقستان کې د بلخشار د آرال جهیل د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د قرغستان کې د بیساکول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي، د امیر بندي، د غزنی ولاړې اوبه دي، او د سیستان هامون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د سوانکاری جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي، کوم چې زیات ښکلې منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي ترڅو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. تر نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پر مراد تاسو جهیلونه وپیژندل، اوس هم د اسیا د لوی وچې خلیجونه پیژنو. خو ځکه لې ځکه کوونکو د اسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چي ډیر مشهور یې د اوب خلیج دي، خو د دې ترڅنګ د خپل ځان کې نور کوچني او وړ خلیجونه هم لري. یعنی مشهور چي دي هغه په خپل د اوب خلیج دي، بل چې د ختیځ اسیا د سواحلو خلیجونه چي دي، د دې سواحلو کې د کورنوتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې ترڅنګ د اسیا د سیویلي سواحلو خلیجونه چي دي، د سیام خلیج دي، د بنگال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې د مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي، او نور خلیجونه هم دي. او همچنان د اسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه چې دي، د کوچنی خلیج، د اوکوبیډ خلیج په نامه سره دي، چې د لوی او وړ سمندرګي هم په اسیا کې لیدل کیږي. د کسپین سمندرګي دي، د اسیا په دننه کې، د اسیا د لوی وچه په دننه کې ډیر لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د اسیا د ختیځ سمندرګي چې په خپل د بیرنګ سمندرګي، یا هم د اهوستک سمندرګي دي، د جاپان سمندرګي دي، جر سمندرګي دي، او د ختیځ چین سمندرګي دي. د اسیا سیویلي سمندرګي چې دي، درنو ځکونکو، د ختیځ چین سمندرګي دي، د جیوا سمندرګي دي، د اندومانا سمندرګي دي، او د عربو سمندرګي دي، د عمان سمندرګي دي چې زیات سوداګریز اهمیت لري، او د اسیا په لویدیځ کې سور سمندرګي ډیر مهمو سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو، دا و چې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. هله چې اوس موږ د کړو وسیږي، اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې اقلیمي سیمې پیژنو. خوشحال ګل لیز د کونکو، اسیا ډیره پراخ لوی وچې ده، کوم چې د استوایي له سیمو څخه تر شمال قطب، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بیلابیل اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د اسیا په لوی وچې کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه د جامو ډولونه بیل او راس راس دي. یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو اسیا راس راس اقلیم هم لري چې دغه اقلیم په حق لبین رسم را تاسو تفصیلي معلومات لاسته لمرنه سیمې چې دی آسیا لوی وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دی په خپل د قطبی یا هم اختلالي اقلیمي سیمو په نامه سره دی، چې دا د آسیا د لوی وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې د شمالي عرض البلدونو یو پر 25 درجو څخه تر 15 درجو پر په قطبی اقلیمي سیمو پورې مربوط دي، او په دغو سیمو کې پیدا کیږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادیږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خاورې ډېر زیات حاصل هیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې کرنیز محصولات زیات نسته، پکې کې لکنګل او واوري نه ډکه اقلیم لري. دغه سیمه او تودوخه ډیره زیاته کمه ده، کابو سانتیګریډ شپته درجو ته رسیږي. د دې ترڅنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې د درنوز د کون کو د قطب لاندې کوم اقلیم چې دی، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نلویدیس ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډیر زیات سور او دوبی لر سور، یعنی د سانتیګریډ 39 درجو پورې رسیدي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمې کې راشنه کیږي، او ځنګلونه ډیر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې درنو زده کوونکو، د ستپ د سیمې اقلیم دی، چې دغه ډول اقلیم د منځنی آسیا د چین له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی، لکه د یو کمربند په سیر باندې تر ترکیه پورې غځېدلی دی، چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنی آسیا هیوادونه پکې راځي. د دې اورښت اندازه چې په کومه اندازه سره دی، یعنی اورښت یې هم برانونه چې په کومه اندازه سره پکې کیږي، چې کابو یو نیم سل تر 200 مترو پورې تر منځ پورې موقعیت لري، یا هم اټکل کېدای شي. تودوخې په دوبي کې کابو 30 درجې سانتي ګرید ته رسیږي. ژمی یا سوروالی د ژمی د سوروالی منفي درجه چې ده په خپل لس او 15 درجو سانتي ګرید ته رسیږي. د دې په څیر سهارګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې حملې دل کېږي. څلورم درنو زده کوونکو د غورنیو او لوړو برخو اقلیم دغه د حملیا او د قرقرم، تیتانشاه، هندوکش، د البرز، د زرګروس، د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیمي جوړ کړی دی. او ورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي. واوره ورنونه په کړ کې اوسېږي او همچنان غرونو دغه لړۍ د اسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم صحرایي اقلیم دی چې د لامسخ معلومیږي چې دا په خپله د عربستان ټاپو وزمه کې ده. افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده او د دوبی د تودوخې درجه یې له 15 سانتي ګرید درجو نه زیاتیږي او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټیږي. او په ډیرو کلونو کې اورښت نه پکښې کېږي، یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې چې ډېرې زیاتې ګرمې دي. اورښت یې کله کله 50 متره ته رسیږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي. یعنی نه کېږي نه کېږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو معتدل اقلیم دی چې معتدل اقلیم له کلنی اورښت یې د 400 ملي مترو څخه زیات دی او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او دوبي سانتي ګرید د 2 درجو ته رسیږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. اوام هم درنو زده کوونکو مدیترانه‌ای اقلیم دی چې د ترکیه د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیز برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیز ساحلي برخه ده او کوچنی سمندر مدیترانه‌ای سمندرګۍ ختیز غاړي په مدیترانه‌ای اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانی او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا، نارنج او لیمو مدیترانه‌ای بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کیږي. اتم هم درنو زده کوونکو استوایی یا همسونه اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 800 ملي مترو څخه زیات دی او اوړی یې او ژمی تودوخې یې زیات بدلون نه لري. یعنی د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 درجو په منځ کې دغه بدلون لري. او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې دغه ډول استوایی یا همسونه اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوه ونې پکښې کې شنه کیږي. بل هم درنو زده کوونکو نه هم د استوا برانی یا هم زګلونو اقلیم دی چې دا د شرق المحت ټاپوګانو، د هند، د چین لویدیځ سواحل، بنگلاديش سویل او شمالي لویدیځ هند یو برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنۍ اورښت یې په زیات اندازه سره او په هر میاشت کې 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنۍ منځنۍ تودوخه د سانتي ګرید 25 او 30 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده لمدوي او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو دا و تر دې دم فریزمنو ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکراروم، تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړي. څلور ځوابه پوښتنې دي. هرې پوښتنې ته په تاسو مطابق ځواب دایره بسر خو لومړنی سوال د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په سیمو کې پرتې دي؟ الف تر قطب لاندې، ب قطب صحا صحرایي، د غزنی. دویم سوال درنو زده کوونکو د استوا ځنګلونو د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډېر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورښت او تودوخې له صفر نه ټیټه. دریم سوال درنو زده کوونکو بنگلاديش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درس پر چیز دست دست بدرانه حضور که زیجن دال اپمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرشنا غم فاری بزل به هم تاسو ټول ته دزر لکم نه شرغ واس پم د اتلم ټولګي جغرافیه مز من یو لسم لوستم. هله چې تاسو ټول قدر منو کول لیس کون ته برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتن می درنو ز کون کو د چیز مرسته سو تیر ورځې لوست د امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافیه، بشری جغرافیه او هم چې نن د کوم او نشات به حق لو. هله چې تاسو ټول قدر منو ز کون کو یو سز د کړی وو سې جا په یو سپوسی وو سې درنو ز کون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست کوم چې نن ورځ بس مرتب تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق سره پوهیږي معلومات لسته راوړو کتاب صفحاله او اته یې من پیل بهتر سلور نیوي سی پی پری هم درنګ زموږ تاسو د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کني چې نن ورځ مرتب تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق سره پوهیږي دوم لایتنی امریکا دا هغه دوی مهم موضوع کني چې نن ورځ مرتب تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به په تفصیلي شکل سره معلومات لسته راوړو نه هله د تاسو ټول کډر منځ د کون کې د لوستر پای پر رسم ملته وکړي او یو څه ذکرې البته د یادونه ور دي درنه ځکه کوم مرستاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دي ځکه نن ورځ به مرستاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له او هم چنان لایتنی امریکا په حق له معلومات ولولو خو د لوست په پیل په شبو کې به لمړی مرستاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له معلومات لسته راوړو او په هیڅ دا چې مرستاسو ټول په هیڅ امریکا له وچه هغه له وچه له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل پیرخوالې لقبل څخه پر دوو لګ او چې پر دوه لوی برخې باندې وشر سوي د چې وی برخې ته شمالي امریکا وی کې جاوبلي برخې ته جنوبي امریکا وی کې لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسنی شرایط کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ لډیرو پر مختلفو لوی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې شمالي امریکا کې اندرونه سکون کو شمالي امریکای تر زمکی لاندې ډیر زیات شمیر قانونونه لري چې دا د ریډ اقتصاد په پیوړتیا کې ستر رول لوبوي دي د قانونو ترڅنګ امریکا له یو چې کې طبيعي سرشار زیرمې دي پراخ زمکی او د اوبو د ډکسندونه او ډول ډول اقلیم له پلو څخه پر امریکا له یو چې د نړۍ یو پر مختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند باندې او پکې کې د ژوند باندې په اسري ډول سره ده همدارنګه کډرمن زکون کو د امریکا د لیوی چې د کشف څخه ورسته اروپایان د لیوی چې ته مهاجرت وکړل او غوښتل تر څو په دې کې خپل پنګاو چونی وکړي تر څو وکولې سي خپل د ژوند ورځنی چارته پرمختګ ورکړي او وکولې سي خپل پښمن کې پرمختګونه وکړي نو دی دغه امریکا لیوی چې ته مهاجر سپل اروپایان کله چې دی مهاجر سپل نو دی خپل مهارتونو او استعداد په کارو اچول سره وکولې سپي چې د پیړیو په وجود کې نوې تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لیوی چې د صنعت څخه برخه د صنعت څخه کومي کاني مربي چې لري طبيعي زیرمې لري د هغوی څخه استفاده وکړي د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغیزمن عوامل موجود دي چې د دویم نړیوالې جګړې ته زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شول خو بیا هم متحده ایالات د دغه جګړو له کبله څخه ځانمن نه سپله ایست دي اقتصاد ته زیان ونه رسیدي او د خپل سیالانو سره مخې ته ولاړل وی کول سپي چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي شمالي امریکا د زیاتره هیوادونو د په هانو د متخصصینو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای سپي چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمنو او هم چنان د دې ترڅنګ د نړۍ یو د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي خو جوګل لیز د کونکو نه وزیدا چې کاني منابيب امریکا لوي وچ په خپل ځان کې لري بلکې د دې ترڅنګ د پکرن او مالداري کې هم ستر رول لوبولی دي په شمالي امریکا کې طبيعي سرشار او پراخ منابي لري چې هم د غلامل د دې لامل ګرځېدل لري چې د کرنې او مالداري په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصل هي زمي کې ولري چې دغه حاصل هي زمي کول لري څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې هغه له جملو څخه غنوم جوار پکې کرل کیږي او دغه کرنیس پالیتونه سرت رسی بیچ دغه کرنیس پالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې د امریکا د لویو چې په اقتصاد کې پرمختګ راوړي چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځنګړي ارزښت لري چې په دې هیوادونو کې د غویانو پسونو او وزور د لویولو او هم چنان د دې ترڅنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کیږي د دې ترڅنګ د ارمنز د کون کو قانون او صنایع په امریکا کې د امریکا له یو چې کې چې زیات شمیر قانون او صنایع لري د هغو له جملو څخه په خپل د ارمنز د کون کو د نیپټو سنگ او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانون پیدا کیږي چې د مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانون یو له ارزښتمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمیرل کیږي هم دا رنګ د دې لږ یو چې نور غره قانون سره زر دي چې ستر منبع جوړ کړی ده د اقتصاد په برخه کې سپینزر او همدارنګه میس نیکل او داس نور دي چې د امریکا یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دی په لویو شهرونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځګونی جخیلونه په شاوخوا کې جوړ شوی دي چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې صنایع او پلیزات تولید کول او درند صنایعو د پولادو برابرول او کرنیز ماشینونو په لارو جوړولو کې لسترو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي، د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول، الوتکو جوړول او بل اخره کیمیاوي صنایعو جوړول، د نیپتو جوړول او د چنړولو له صنایعو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پرمختګ کې ستر رول لوبولی دي. نو درنو زده کوونکو د لوستر د دم پرې مراد تاسو د امریکا د لویې وچې د قانونو او د اقتصاد په حق معلومات په بستله وس هم د لوستر پلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې لایتنی امریکا په حق معلومات لاسته راوړو چې لایتنی امریکا کوم امریکا ته ویل کیږي او څنګه جوړش لري. خو اوس د کوونکو لایتنی امریکا چې په خپل د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په سیر پرمختللي هیواد نه دی، خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولر دي چې د کاني موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کیږي او دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پر دې باندې پر کوي. او هم چې نن د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات د کچې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دي چې کرنه په دې هیواد کې درنو ځکونکو د شلمې پیړۍ په لومړنۍ کې د کرنې په برخه کې بدلونونه استراس اغلله چې دغه بدلونونه له عمل څخه لایتنی امریکا وکول سپې د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړی چې نن ورځ کولای شي چې د جنوبی امریکا د هیوادونو په غوره کرنیز محصولاتو درلودونکو کې لکه پومبي، غنیو، ککاو، قهوه، کیلې او ربړونو نمونه لرونکو د حاصلات لري چې سربېره پر دې د سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځنګړي ډول سره غنوم او جوار په ډېر اندازه سره کړل کیږي چې د دې څخه د سات په پیاوړول کې ستره ګټه اخیستل کیږي. لکه هم چې نن د ارجنټاین کې د غنمو او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوه مهم صادرونکي هیوادونه له جمهور څخه شمیرل کیږي چې قهوه تولیدوي. او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو یعنی خام ربړه د دې لوی وچې د غوره شتمنۍ ګڼل کیږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړول کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کوونکو د امریکا د لویې وچې بل برخه چې ده هغه په خپل د ارجنټاین دی چې ارجنټاین د غنمو او جوارو مهم تولیدونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د برازیل د نړۍ د قهوه مهم صادرونکي هیواد دی. او د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په دې ټاپوګانو کې په منځنی امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیلا، قهوه، ککاو، غنی، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګه سربیره پر دې ټول جنوبی امریکا کې جغندر، کاند، کتان او ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنی ورډ محصولات له جملو څخه شمیرل کیږي چې د امریکا د لویې وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کوونکو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په لایتنی امریکا کې قانون او صنایعو په حق لولو چې په لایتنی امریکا کې مالداري د جنوبی امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر رول په دې برخه کې لوبولی دی چې د دې له جملو څخه په خپل برازیل او ارجنټاین ځنګړي ارزښ لري چې د هیواد په شنو او پراخو دشتو کې د شتوالي له عمله څخه د رمو ساتنه کیږي چې مالداري په ځنګړي ډول سره لکه غواګانی، وزې، ډیر رواج او دستور لري چې له سترو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنه وګلالي زده کوونکو جنوبی امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د قانون او صنایعو درلودونکي د نړۍ جنوبی امریکا د طبیعي منابعو له پلوه څخه یو بډایه لویه وچه ده چې په دې لویه وچه کې د نیپتو، ګازونو او هم چنان سره زر، سپین زر، مسو او اوسپنې قانونه په پراخه توګه سره پیدا کیږي. او دا سیمې د نیپتو د منبعو د درلودلو له پلوه څخه د پاملرنې وړ ده. موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوستل چې د نفت زیرمه په خپل د حیواناتو د حیواناتو څخه منشا اخلي، هم د حیواناتو د منبع څخه منشا اخلي، چې د خپل د زرګونو کلونو مخکې د مسمک لاندې چې کومې د حیوانات د مدرسې مخکې لاندې پاتې سوي دي، چې کله زرګونو میلیونو کلونو باندې تیر سوي دي، د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره، او هم چې نن د دې ترڅنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیپتو باندې بدل سوي دي، چې په دغه لویه وچه کې، په امریکا لویه وچه کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې د امریکا د لویې وچې په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. او هم چې نن د دې څخه د یو له هغو عملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل، د دې لویې وچې نیولو لپاره کله چې دی راغله، د دوی یوازینی لامل دا و چې دی غوښته د دې د کمیټي پلیزاتو لکه سره زر سپین زر لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي. نو دوی په دې خاطر سره غوښته تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي، او سپینو زرو زیاتره قانون چې دي ترنو زده کوونکو په مکسیکو او بوکی توکي د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي، چې په جامیکا کې د دې د نیپتو د صنعت ډول ډول قانون لکه د پلیزاتو ویلي کول، او په میسو کې مهم قانون لکه د چیلي په هیواد کې د یادونې وړ له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په جنوبي امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنی حالت یې لوبولې دي. چې دغه ټوله قانون د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولې دي. نو له همدې امله څنګه موږ تاسو ویل سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو خشمرل کیږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه وسخه وکول سپای شي د نړۍ په نړۍ کې یو لسترو زبرځواکو هیوادونو له جملو څخه وشمرل سي، او کچيري د امریکا دغه پراخوالي ته موږ تاسو متوجي وو سيجو موږ ویل سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد له پلوه بډای هیواد دی، بلکې د دې ترڅنګ د پراخوالي له روې څخه د نړۍ لسلرم هیوادونو له جملو څخه شمرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې خدای دې وکړي تاسو ټول ور باندې پوسی او سیټي او د دې د اقتصاد په حق له معلومات لاسته راوړل وو سیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پښتنې دي، یعنی تاسو کورنۍ دنده ده، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره لیکي، او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. تاسو سوالونه تکراروم، درنو زده کوونکو، تاسو لومړنی سوال د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي بیان کړي، یعنی د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند نور باندې ولاړ دي کوم دي بیان کړئ. دویم سوال درنو ځکونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلي، یعنی په شمالي امریکا کې کوم غوره قانون موجود دي د حقوق او غوره قانونو نمونه واخلي. دریم سوال درنو ځکونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کوم شانه باندې ولاړ دي، یعنی د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کوم برخه پر کوم شانه باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي، هغه قانون منبع دي، هغه کرنه مالداری د چشته که هر څه وو سیږي، تاسو ټول درنځ د کوون کې به مطابق ځواب ورته پیدا کوي، او خپل کتاب شو کې ویل کی. نور نو قدر منځ د کوون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خو دیو کې چې تاسو ټول قدر منځ د کوون کو د نن ورځې د روز څخه خوند اخستی وي، یو څه مزد کړی وو سیږي، او پیسې پوسی وو سیږي، تر څو وکولای سي دغه د لوس د نن زده کړی شان تر پراتلونکو وختونو کې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خو ځکه کوون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د لوس پای دی، تاسو ټول ته شوه خوانم د من شب وقت بداری.
درسی ساعت ترش پرجم تولگی پورت دنجونو دزدک رو لپارا اونی زخ پروانه.
ابو زبله من شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم خلا ویت رحمت مقبول کی قدر من اوګلای زکون کو زبرشنا هم خار تاسو ته یو زلبه هم شرح خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن یو لسم لوسته خلا د چی تاسو ټول قدر من اوګلای زکون کی براتر او غوچور صحت مند او سری او د صحت جمع بم بتن در نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوستي ول سم لوستي نو خلا د چی د تیر ورځې لستنه بم په پراو د کی ډول سره ته ځنن سره تکرار کړی او زکړی وو سیږي او نن ورځې لوسته پرا چم تو غوالي او مده سره راغلی اوسېږي. خوشو کولای زده کوونکو، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. زموږ تاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی. همشنان نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافي موقعیت په حق له، او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پر رسمتیا وکړي او یو څه زده کړئ. روګل لیز د کونکو د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اکیانو سه په حق معلومات ولولو چې اکیانو سه ستوي او د دې سه هدف نور تاسو سره په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویو چې هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافي د کارونو سنایو او هم چنان د دې تر څنګ د محصولاتي جغرافي په حق معلومات ترلاسه کړ نو نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانو سه په حق معلومات ترلاسه کړو درنو ځکه کو اکیانو سه د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یې هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کورې د مساحت په دریو کې یو برخه نیولې ده یعنی د درو برخو کې یو برخه چې ده هغه په خپل په اکیانوسي پرې مربوطه ده خو د اکیانوسي ټاپوګانې چې دي له د درلس میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ مساحت لري یعنی د دې دغه کوم مساحت چې دی د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل له درلس میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ دی چې د نیو ګینیو ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلند هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلند په هیواد په حق له هم معلومات ولولو نو د نیوزرلند هیواد په سلو کې د شلو د اکیانوسي مساحت په برکی نیولی دی یا هم په خپل ساحه کې نیولی دی او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پرې مربوط دی یا هم پراغوی پرې اړوند دی دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو د جغرافي موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم باندې سوي دي چې هر برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ضرورت لري چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو قدر من زده کوونکو لمړنۍ برخه چې ده په هغه په خپل د ملنزیا یا هم ملنزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرشې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي نیو ګینی د دې ټاپوګانو لډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا په خپل دغه برخه چې ده د ملنزیا برخه چې ده د خپل پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پرې مربوط ده دغه بخبله د استوا د کرشې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلای شو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې تر څنګ مهم جغرافي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي خوږه وګلالیز د کونکو دغه لوی وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم ورو تاسو د دې آرام سمندر په مرکزی برخه کې یو شمیر نور ټاپوګان هم موجود دي چې دغه یو شمیر نور ټاپوګان چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نام سره یادېږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلند په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دي چې دا باید موږ او تاسو د دغه په حق معلومات ولولو او هم چنان او اکیانوسا د جغرافي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوس کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده یعنی په ټول کال کې دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تودي او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي موږ او تاسو د اکیانوسي لمرنی اوسیدونکو په حق له کچینو معلومات لاسته راوړو د دې لمرنی اوسیدونکو چې و درنو زده کوونکو په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانوسي ته شکل دی د اسیا څخه مهاجر سولنو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دی کله را ورسېدل نو لمرنی مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پلاجر ولو امکان درلودل پولی ای جوړ کړی دی چې د سوبری پوښتو کې خلک لږ لږ په بیل بیلو ټاپوګان کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړ او بل اخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکانیسی ل ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړه او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او سرګند توپیر د هغو د پاملرونو ځان تر وګرځو او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دی بیلابل ژبي دینونه او دودونه دستور او کلتور او فرهنګ چې دی مختلف ډول دی او هغه خلک چې په دغه سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بیلابلو نژادونو سره تړاو لري د دې ټکمنو چې دی بیلابل دی ان د ویل چې ویل کېدای شي چې دغه په خپل د ملانزیه ځینې اوسیدونکو چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوي دي. چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډوالی زیات کړي. سربیره په دې د رڼا زده کوونکو د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو تر سره کوم مهاجرات تر سره سوي دي. د اروپایانو او آسیایانو هم خپل مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړی دی او دوی هم دغه اکیانوسي هېواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې اکیانوسا یو له غټو او لویو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سي واوسېږي چې اکیانوسا څه ډول هېواد دی او په څومره مساحت لري او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خلاص د کوونکو زستا څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دا سوال ته به تاسو ټول درنه ځکونکو په خپل کتابچو کې ځواب یې سم دا اوس په خپل ځان سره نوٹ کوئ. سوال په دې ډول سره دی درنه ځکونکو د اکیانوسی په ټاپوګان کې کرنیز حالت څنګه دی؟ آیا کلمو د دې په حق معلومات اوریدلی وو؟ کوم چیرې معلومات اوریدلی وو هم دا اوس ځواب په خپل کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنه ځکونکو کله چې تاسو لوس پېته ورسېدی یو ځل بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوي. تاسو وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسی د کرنیزو حاصلاتو په حق معلومات درلودل او کنه. کله چې تاسو لوس پېته ورسېدی څومره معلومات مو د دې په حق لاسته راغلي؟ نو راځو تر نوځ د کون کو بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه ناری مننه ستاسو د جواب او کول څخه. اوس راځو د اکیانوسی د اقتصادي حالت په حق معلومات ورو درنو که درمز د کون کو د اکیانوسی د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي ډیر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کیږي د هغو له غورو کرنیز محصولات له جملو څخه یو په خپل چې دی ناریل دی. ناریل کلا او د ډوډۍ رنګ میوه هم د دې ټاپوګانو د اونو د غوره محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی دی مختلف میوهګان لري چې مشهور میوه چې د هغه په خپل هغه ناریل دی کلا د او هم چې ډوډۍ ته ورته یو رنگ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغه ټاپو د غورو محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غورو کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کیږي او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پر کوي او خپل ژوند په همدغسې اندازه سره جریان ورکړي دي. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو په دغه وچ کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته شوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي او په اکیانوسی کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري یا هم په فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دوه شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو د اکیانوسی د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واکې ده د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینو برخو کې چې اکیانوسا چې په خپل د دې ځینې کاروندګر چې د خپل ځمکو خواندان جنو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلی په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي او هم چنان دی په ګډه سره د خپل کرنیز حاصلات ته وادر کوي. د اکیانوسی ډیر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي چې د دې اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. همچنان درنو زده کوونکو د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمی مخ په تمامیدو دي چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټن ګټه اخیستل کیږي او د قانی توکو له نظر څخه اکیانوسا چې د ډیر بډایه ټاپولو جبنو څخه شمېرل کیږي چې د نیو کالندونیا کې کانلندیا ده چې په سولې کې نوي صادرات یې په قانوني توګه سره سرته رسول کیږي او پلیزات یې جوړ کړی دی. په دې برخه کې همچنان قدرمنو زده کوونکو د اکیانوسیې د تولیدي پلیزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې تر څنګ مس هم له مهمو قانوني توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ستر پرمختګ یې د دوی په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسیې چې ډیر غوره سرایت چې د هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده او دغه برخه یې د دې د چش کړې ده ورته لا هم کوي کړه د اولای هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې تر څنګ کډر مونږ د کوونکو د کیانوسی ایچ ڈی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون او برا او د قنصرو جوړولو لدې ډلې څخه دی چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو سموګانو د ترکانی د لرګیو د کټه اخیستنې لپاره او د ارکولو کارخانه په بکښې جوړې کړې دي چې میکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپل د روپیایي کوچني بیډیو د اکیانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیډیو څخه چې هغه بیډی د دی په مهمو بیډی دی او کچیری تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ ډېر ښکلی بڼه لري چې د دغو بیډیو څخه دی د یو ځای څخه بل ځای ته د سامانالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسیې خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیډیو او هوایی الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یو هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو ژوند کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د اکیانوسیې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسیې ټاپو مو پیژندل، همچنان اقتصادي حالت په حق معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده نو سوالونه دې چې تاسو دغه دوه سوالونه ته په خپل کتابچو کې ځواب وایست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اکیانوسیې د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال کدر نومونه زده کوونکو د میکرونیزیا لغت څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنی څه ده، د دې څخه مطلب زموږ ستاسو د سړي. نور نو قدر منو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي وي او په آینده وخت کې وکولی سي چې دغه معلومات نن ورځ ستاسو زده کړه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. قدر منو زده کوونکو ښه وخت درته غواړم. په لوی سیستم تعالی هم سپارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیک هیله او احترامات تاسو ټولو کډر مونږ زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې به په تن وي. زه برېښنا غم خوار یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته شراغ لاس وایم. د لسم ټولګي جغرافیه مضمون یو لسم لوست ده. درنه وګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وربند بحث ولرو عبارت دي له لومړی د هریرود حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د پراته وجه او د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله زده کوونکو د البته د یادونې وړ ده چې ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې میسپې څخه پیل دی بیا تر یو سلو سپارلسې میسپې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست ته پوره دقیق او متوجه اوسئ. پوژو ګلریز کونکو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د هری رود د حوزې په حق ده. لکه څنګه چې تیر ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له د امو د سیند په حق له د دې تر څنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په حق له او همچنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هری رود د حوزې په حق له معلومات. پوژو ګلریز د کونکو هری رود د حوزه چې د افغانستان په شمال کې شمال ویدیزه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلات ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل خیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي نو ځکه یې د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشتي او زیات نفوس په دې برخه کې دي موږ ویلی شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو پراخوالی اندازه چې د نږدې 0.3 کیلومتر مربع ته رسیږي او د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو د دې سیمې یا هم د دغه حوزې اوږدوالی چې دی 855 کیلومتره مربع دی کیلومتر ته رسیږي چې یو لسترو اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان په اقتصاد په پیشرفت کې ستر رول لوبولی درنو غلالیز د کونکو د دې تر څنګ د هریرود سیند په حق له معلومات ولو چې د هریرود سیند هم چنان د افغانستان د شمال ویدیز یو له مهمو غورو او لوی سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیز پر لور باندې بهیږي او دغه سیند چې د درنو ځکونکو لمړنۍ مرسلانې د لال سر جنگل او همدارنګ د دې تر څنګ د سنگال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي او دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دی د لال سر جنگل دی سنگل آب سیندونه او د بابا غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دی بیرته د چغچران ته تویږي یو بل کوچنی سیند به د دولت یار په سیمه کې مور سره یو ځای کیږي چې دغه کوچنی سیند به بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي او د دې تر څنګ د تاب او شلان په نوم باندې مهم مرستلانې د مروه په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي چې دا یو کوچنی کوچنی مرستلانې د غټو د دې سند څخه یا هم دغه اوبو څخه سرچینه اخلي او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سین چې دی درنو ځکونکو کچې رساس څخه یو پوښتنه وکي تاسو ورته په لاندې ډول سره ځواب ورکول سي چې هر روز د هرات له شهر څخه جنوب دې څخه تیریږي او د هرات په ختیځ څخه کې د حسن شلورت کې بیرته د غسره یو ځای کیږي هر روز سیند سره یو ځای کیږي نو موږ ویلی شو چې دا یو له غوړو اقتصادي لرونکو سندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستل او هر روز پرته لدی چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري سیاسي اهمیت هم لري دا ځکه چې د غسند د اسلام کلا له شمال څخه د شمال طرف څخه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله او بیا د ذوالفقار څخه تر سرحس پوری د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هر روز تر او بی پوری پر بشپړه غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې د مرغاب سیند دی د مرغاب سیند هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې د حصار د غرونو څخه اخلي چې په خپل د دغه سیند لوړوالی 2500 تر رسیږي او د دې سیند چې د 450 کیلومتر په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي او د دې تر څنګ کډرمنو ځکونکو دا هغه د اوبو لګولو کومي حوزې چې پراخوالی یې د 3500 کیلومتر مربع دی د ټوله هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15% برابر برخې جوړې کړې دي نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر تر رسیږي چې د مرغاب سیند ډیر مرستلانې چې مشهور مرستلانې دي د قودیان او خربیدی دی چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي چې د مرغاب تر امریکا چاکو پوری او په ورزمک کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري د دې تر څنګ درمنځ د کوونکو سمره تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلي حوزې په حق له معلومات ولو یعنی د افغانستان تړلي حوزې کومې حوزې دي په افغانستان کې ځینې سندونه د لوړو غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي چې موږ او تاسو ویل از مرګران هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده خو هغه چې په دغه غرونو لری څخه پیل کیږي نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلې کلایې ایثار کړي ده او هغه هیوادونه د نورو سندونو سره یو ځای کیږي چې دغه ډول سندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سندونه چې دی په خپل هغه سندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي، د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغه به بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایثاریږي یا هم بند کیږي چې د هیواد د نورو سندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سندونو سره یو ځای سپنه، نو دغه ډول سندونو ته موږ تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سند ښه مثال ورکول سو، د بلحاب سند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سندونه د دې هغه سندونه دي چې د دې یو ښه بیلګې نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سندونو څخه موږ تاسو ځینې سندونه په لنډ ډول سره لولو. چې د هغو جملو څخه یو پخپل د غزنی سند دی. د غزنی سند پخپل سرچینه د غزنی په شمال کې د 550 کیلومتر واټن او 400 متر لوړوالی څخه د چیل سرچینې څخه تر غزنی پورې د توسو سنگ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمری سیمو کې تیریږي. نو دا سند هم یو لستر اقتصادي ارزښمن لرونکو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سند چې دی درنه زده کوونکو 2300 کیلومتر مربع دی. د غزنی د شار 30 کیلومتر شمالي لوري ته د 15 متر په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې، یعنی د هغه د دوران په مهال کې، د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی و چې له 35 میلیونه مقاب متر پورې د اوبو د ذخیره یې درلودلې. موږ ویلی سو چې دغه سیند درنو زکونکو کله چې د د چوغتو ششګاوو او خواجه عمری سیمو څخه تیریږي، نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي. چې کله د دیلی له شمال څخه تیریږي، نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالی سرچینې یې تر پایه پورې 105 کیلومتر ته رسیږي. او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتر مربع دی. لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه، همشنان د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو د بلحاف دی، بلحاب هم یو له هغو تړلو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اوبه یې تر آمو سنده پورې نشي رسېدلی. یعنی دا یو تړلی سند دی. د دغه سند مرستیالان د دای مر داد سند دی، د بندي امیر سند دی، د امرخ سند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خانقاه د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي، نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه سیند د آریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وو چې له 5200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 40 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته، چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، د کیسار سند هم لرو چې په دغه سند هم په افغانستان کې یو له مهمو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په دغه سند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوی دي چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنی د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سند یو ځای کیږي. کله چې میمنې سیند څخه دی چیرته، نو بیرته دلته د کیسار د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمه پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد سوی دی چې د کیسار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي، نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي. او په تیر بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې ښار ته رسیږي او هلته په شګلونو دشتو کې ننوځي. چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلي کې زیات اقتصادي دی اهمیت لري، ځکه چې دا پرسرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په حق لولو چې د چمرو تاسو ټول په هیجو جهیلونو هغه ولاړ او بوته ویل کیږي چې سلور خوته و چې ووسیږي او په منځ کې ووسیږي د دې جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمیر جهیلونه موجود دي چې د ولاړ او بو په حق له مرو تاسو په هیجو چې افغانستان د جغرافي اینم کې زیات شمیر جهیلونه لري چې د طبيعي او حياتي په لور څخه ډیر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړش لمخې څخه یې ځینی ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه یې رامسته کړی دي. نو موږ ویل سو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي هغه په خپل لومړنی جهیل چې دي د سیستان هامون په نامه سره دي، بل د پوزک هامون دي، د سایبر هامون دي، ولاړی اوبه دي، ګودزره ده، او همچنان ناروی دشتې له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړی اوبه دي، د امیر بند دي، زرکول جهیل دي، چکمک تین جهیل دي، او اخیرنی جهیل چې دي هغه په خپل د شیبا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو هله ده چې تر دې دم پرې پوسیو او سړي د لوس پراتلونکو برخه کې د وچکالی یا هم د اوبو د کمښت په حق لولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په هیڅ وچکالی یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبيعي او پیچلو ښکارندوی له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي، کچې هغه سیمې ښه آب او هوا ولري خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بل وینا سره موږ ویلی شو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې کچیر وو سیږي، که هغه برانی سیمې وو سیږي، که هغه استوایی سیمې وو سیږي، مترنه ای سیمې وو سیږي، خو بیا هم وچکالی رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالی د سره مخامخ شوی دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمن دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د زموږ په حق او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل د لوس پراتون کې برخه کې تاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده لومړنی سوال د هاریروت حوزه تشریح کړي، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د لا پمان
ازادي رادیو.